په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوریس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې د بسپنې د کمېدو له کبله اړ شوي چې په روانه میلادي میاشت کې 2 میلیونه نورو افغانانو ته د خوړو رسولو پروګرام وځنډوي. ډبلیو ایف پی نن په یو بیان کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې د مشر حسیا ویلي له قبله ویلي په دومره لږو سرچینو چې د خوړو نړیوال پروګرام ته پاتې دي، ټولو هغو خلکو ته چې له سختې لوږې سره لاس او ګریوان دي خواړه نشي رسولی. د بیان له مخې په دغو 2 میلیونو سره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونو ته ورسیږي چې د دې پروګرام د خوړو له مرستو پاتې کیږي. ډبلیو ایف پی ویلي چې یوازې به وکولی شي چې په میاشت کې 3 میلیونه اړمنو افغانانو ته د خوړو مرستې ورسوي. بیان زیاتوي چې ډبلیو ایف پی په روانو شپږو میاشتو کې 1 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري څو 21 میلیون افغان وګړو ته د ژوند ژغورنې لپاره اړین خواړه ورسوي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې د بغلان ولایت په اندراف سیمه کې د طالبانو لخوا د خپل یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دې ډلې نن په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې قمر الدین اندرابي د اندراب د بن ولسوالۍ په خجدره کې وژل شوی. په بیان کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. بلخوا د طالبانو سیمه ییز چارواکو هم د اندرابي د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په شمال کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم د اندرابي د وژلو خبر ورکړی او په یو بیان کې ویلي دي چې په اندراب کې به د طالبانو د مخالفینو پر عملیات پیل شي. د روان کال په وریا حمل میاش کې هم د ازادۍ جبهې دو مهم قومندانان اکمل امیر او بصیر اندرابي په سالنګ کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی وو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن تایید کړ چې یو سویډنۍ ډیپلوماټ له نږدې 1.5 کال راهیسې په ایران کې بندي دی. جوزف بورل د اسپانیا په کادیس ښار کې یوې غونډې ته له رسېدو وروسته خبرلاندو وویل 33 کلن جان فلودرس چې د اروپایي ټولنې لپاره کار کاو له 1500 ورځو راهیسې په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول شوی دی. بورل وویل چې بروکسل د دې ډیپلوماټ د خوشي کېدو لپاره نه ستړي کېدونکې هڅه کوي. د تیر کال په جولای میاشت کې وروسته له دې چې سویډن په 1983 میلادي کال کې د زرګونو کسانو د ډلوژنې د قضیې په اړوند یو ایراني وګړي ته د عمري بند سزا واوروله، ایران اعلان وکړ چې د جاسوسۍ په تور یو تن نیولی دی. د کلاستر یا خوشي مهماتو د تولید او کارونې د مخنیوي لپاره یو نړیوال ائتلاف وایي لکه چې کرملن له تیر کال راهیسې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی. د روسیا او اوکراین دواړو لخوا د کلاستر وسلو بریدونه د دې ډول وسلو په کارولو کې د خورا زیاتوالي لامل شوي چې ورسره د دې اړتیا زیاتوي چې نور هیوادونه باید پر دا ډول وسلو باندې له نړیوال بندیز سره یو ځای شي. د کلاستر ماینونو ائتلاف کمپاین ډلې نن په یو اعلامیه کې ویلي دي چې البته وبخې نن د کلاستر ماینونو په اړه خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې لکتر لګ 1102 کسانو ته چې 1500 ملکی وګړي دي په اتو هیوادونو کې د کلاستر ماینونو د استعمال په نتیجه کې مرګ ژوبلا وخته. دغه هیوادونه اوکراین، آذربایجان، عراق، لاوس، لبنان، میانمار، سوریه او یمن بلل شوی دي. د ائتلاف ویلي چې ټول هغه هیوادونه چې دا وسلې نه دي منی کړي باید سم دستی دا کار وکړي او زیاته ویلي دغه وسلو د دوامدار استعمال لپاره هیڅ توجیه نشته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیا کپ لوبو کې خپل وروستی ګروپ سیالي نن د سریلانکا په وړاندې پیل کړی ده. د سریلانکا ټیم توپ وهنه کوي او د درې لوبغاړو په سوځېدو سره تر اوسه 121 منډې کړې دي. دا یو ورځنی لوبه د پاکستان د لاهور ښار په قذافی سټډیوم کې روانه ده. افغانستان له دې مخکې له بنگلاديش سره په دې لوبډړې کې خپله لومړۍ لوبه بایللې وه او په څلورو غوره لوبډلو کې د شمولیت لاره ورته ګرانه شوې ده. افغانستان او سریلانکا له دې مخکې 15 ځلې په یو ورځنیو لوبو کې سره مخامخ شوي چې سریلانکا 3-2 مخکې ده. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې داسې مهال چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له بندېدو له دو کالو زیات وخت تیر شو، د طالبانو له حکومت به کورنیو چارو سرپرست وزیر له خلکو او نړۍ غوښتي دي چې د شرایطو تر برابرېدو د صبر او زغم ولري. د په دې اړه مو د زده کړې له یوې فعالې سره مرکه کړې ده.
آیا دی پوهیږي چې دا د صبر کلمه د یو نجلۍ له سرنوشت سره لوبې کوي؟ هغه نجلۍ چې دوه کاله مخکې په لسم ټولګي کې وه.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره یو کتابتون پرانستل شوی. هغه ماشومان چې دې کتابتون کې زده کړې کوي ډېر خوښ دي.
چې کتابتون او درس یم او قرآن یم زده کوم او دا نور مکتبونه د خدای یعنی چې موږ ډاکټران چې انجینر.
په یو راپور کې مو د عامې روغتیا په برخه کې پر مهمو څوکیو د غیر مسلکي یا د ملایانو او قاریانو د ګمارنې پر موضوع ته کتنه کړې ده.
دا په کارونو واقع منفي اغیزه کوي. منفي اغیزه یې دا ده چې دوی په قوانینو مقرراتو باندې نه پوهېږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو. د بحث کې مو افغانستان ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کنفرانس دینی عالمانو د یو پلاوي سفر ته کتنه کړې.
کنفرانس اسلامي یا دغه علما دوی داسې نه دي چې واقعا د هغه د دین او د شریعت په سیوري کې دوی خپل ماموریت ترسره کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
داسې مهال چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له بندېدو له دو کالو زیات وخت تیر شو، د طالبانو د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر له خلکو او نړۍ غوښتي دي چې د شرایطو تر برابرېدو د صبر او زغم ولري. سراج الدین حقانی دا خبره پرون د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په کتنه کې کړې ده. هغه د نجونو او ښځو په زده کړو کې د بندیز موضوع ستونزه بللې او دا یې هم ویلي چې د نیمګړتیاو د حل په موخه به خپلې هڅې جاري ساتي. هاخوا بیا یو شمېر نجونې چې طالبانو ښوونځیو ته له تلو منع کړي وایي د ښوونځیو د بندېدو له دو کلونو ډېر ځنډ دوی د طالبانو په ژمنو بې باوري کړي دي. جزئیات د امید زهیر مل په رپورټ کې.
نن اوه سوه شپاړسمه ورځ ده چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست یې لا هم له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له زغم او صبر کار واخلي. پختر خبری آژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې نشرات لري لیکلي، سراج الدین حقانی پرون د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې اړتیا بللې او ویلي دي له شرایطو سره سم به دا ستونزه هواریږي. خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې طالبان غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي، مګر د نیمګړتیاو د حل په موخه یې د خپلو هڅو ژمنه کړې. پختر آژانس د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت له سرپرست سره هم د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوي د لیدنې خبر ورکړی چې یو بحث د نجونو او ښځو زده کړه بلل شوی. په ورته وخت کې یو شمېر نجونې چې طالبانو یې ښوونځي تړلي وایي نه یوازې دا چې د طالبانو په ژمنو باور نه لري، بلکې له دوو کلونو ډېر زغم او حوصله د دوی له راتلونکي سره خیانت دی. په کابل کې د دولسم ټولګي زده کوونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
او کله چې د موږ اسلامي امارت پندوغ او تمه باندې پریدي چې ودرګنن شروع کیږي سبا شروع کیږي دا چې د دروغ او موږ ته تمه راکوي دا یې هندسه یو خوش خبر ده. لکه اسلامي امارت چې د دوه کله موږ په همدې خبرو باندې فریب راکړه چې نن شروع کیږي سبا شروع کیږي.
په کابل کې دوم ټولګي وبل زده کوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي وایي ویر لري چې طالب چارواکي به په خپلو ژمنو عمل ونه کړي.
مکتبونه پرانیستل لپاره موږ دوه کاله صبر وکړ. که چیرې 2% موږ ته وده راکوي چې مکتبونه یې تاسو په مخ خلاصیږي موږ کولی شو نور هم صبر وکړو، ځکه چې څو ځلې نور هم انسوادي راکړې خو په خپل وعدو باندې عمل ونه کړ او مکتبونه یې خلاص نه کړ.
د طالبانو د حکومت چارواکي د نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه یوه خوله هم نه دي او په دې اړه بیا لابیالی تبصیرې کوي. نو دوی ځینې دا ستونزه د کلتوري محدودیتونو، حجاب، تعلیمي نصاب او چاپیریال له امله بولي، خو ځینې نور یې بیا وایي یوازې د دوی مشر مولا حیات الله په خپل امر له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او د نجونو او ښځو د پوهنتونونو د تړلو پرېکړه کړې او یوازې هماغه په دلیل پوهیږي. تیره اونۍ د طالبان حکومت د ځوانانو چارو معین یونس راشد یوه غونډه کې ویلي وو د دوی مشر مولا حبت الله د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړل کېدو لپاره شرعي دلیل لري خو ملت سره یې نه شریکوي. په داسې حال کې چې د اسلامي همکاریو سازمان افغانانو او نږدې ټولو اسلامي هیوادونو د طالبانو دا پریکړه غیر شرعي بللې. اسلامی همکاریو سازمان پلاوی چې د بیلابیلو اسلامي هیوادونو استازي او دنیا عالمان پکې شامل دي تیر اونۍ کابل تراغه او له هماغه ورځې تر پرونی ل بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدلې. دې سازمان کابل ته د خپل پلاوی له سفر وړاندې په خپل ویبپاڼه د دې سفر د اهدافو په اړه لیکلي وو. له طالبانو سره پر یو شمېر موضوعاتو خبرې ډېرې مهمې دي، لکه په اسلام کې تحمل او زغم، اعتدال، د نجونو تعلیم او د ښځو کار.
ومردل چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي چې د زده کړو په برخه کې د خلک او نړیوال صبر او حوصله ولري. هغه دا څرګندونې افغانستان ته د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په وروستۍ کتنه کې کړې ده. د اسلامي همکاریو د سازمان په خپله ویبپاڼه کې د دغه پلاوي د سفر په اړه ویلي دي چې پلاوی به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي چې د دې سازمان لپاره لومړیتوب لري. د نجونو او ښځو زده کړه او کار او دغه راز په اسلام کې زغم او اعتدال هغه موضوعات دي چې پلاوی به د طالبانو له چارواکو او دغه راز نورو دینی عالمانو سره په دې سفر کې مطرح کړي. په همدې موضوع کې تمکیږو د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا په همدې موضوع د ښځو د حقونو له فعال مریم بارک سره مرکه کړې او په پیل کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې د دو کلونو په تېرېدو سره آیا لا هم د دې فرصت شته چې افغان نجونې د یوه لومړني حق د ترلاسه کولو لپاره نور صبر وکړي؟
آیا دی پوهیږي چې دا د صبر کلمه دی او انجلۍ له سرنوشت سره لوبې کوي؟ هغه انجلۍ چې دوه کاله مخکې په لسم ټولګي کې وه، که ښوونځیګان یې بندې نه وې شاید هغه فارغه شوې وه، شاید پوهنتون ته تللې وه. خو د دې د صبر کلمه د سلهاو او زرګونو افغان انجلو د سرنوشت سره لوبې کوي. او زما په نظر باندې دی صرف غواړي چې خلکو ته فریب ورکړي. دی هیڅکله د افغان ښځو د حقوقو څخه ملاتړ نه کوي او دی د یو تحصیل کرده او هغه انجلۍ چې زده کړې کړي دا هغه څخه دار لري. په همدې دلیل باندې هغه نه غواړي چې یو افغان ښځه زده کړې وکړي.
د طالبانو حکومت چارواکي هڅه کوي چې تر ډیره د دنجونو د تعلیم او تحصیل پاړه او د ښځو د کار پاړه له بهرانیانو سره کینی خبرې وکړي او بهرانیانو ته قناعت ورکړي. دوی ولی نه غواړي چې له افغانانو سره کینی او افغانانو ته قناعت ورکړي؟ دا حل لار له افغانانو سره په ګډه پیدا کړي، ځکه دا خو د افغانانو ستونزه ده.
دوی د افغان ښځو د حقوق څخه هم تجارت جوړ کړی دی او خپل په نفع باندې استفاده کوي، لکه ګراوګان یې نیولی دی د نړیوال سره. هغې ته یو اختار غوندې ورکوي که چیرې تاسو موږ ته رسمیت ورکوي موږ ښځو ته به د هغې حقوق ورکو، خو تر هغه چې موږ رسمیت ونه لرو موږ حقوق نه ورکوو یا موږ پې سوچ کوو تر څو د اسلام په چوکاټ کې هغې ته زمینه برابره کړو. زما په نظر باندې دی د افغانو ښځو د حقوق څخه د یو ګراوګان په توګه باندې استفاده کوي تر څو هغې ته رسمیت ورکړل شي. زه په دې ډاډه یم چې که چیرې طالبانو ته یا اسلامی امارت ته رسمیت هم ورکړل شي دی به لا زیات ظلم په افغان ښځو کې او افغان ښځو ته به هیڅ ډول حقوق ورنکړل شي.
یو شمیر مدني بنسټونو او د ښځو د حقونو د برخې فعالانو د یو پرانیستي لیک په لیکلو سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا ځینې غوښتنې لري. په دې لیک کې یوه غوښتنه دا هم شوې چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې تضمینونه ترلاسه کړي. دا تضمینونه څنګه کېدای شي ترلاسه شي؟ او آیا تاسو د بشري حقونو خصوصا د ښځو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له هڅو راضي یاستئ؟
له بده مرغه زه د ملګرو ملتونو څخه ډیره خوشاله نه یم، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې ملګرو ملتونو په میلیونه ډالر مصرف کړ د افغان ښځو د حقوق په اړه او د افغان ښځو د پرمختګ شاهدان هم وو. خو کله چې د سولې پروسه پیل شوه دی باید په هر صورت باندې د طالبانو څخه د افغان ښځو د حقوق تضمین اخستای وو، خدای هیڅ هم ونه کړل. په دې تیر دوه کلونو کې په افغان ښځو باندې ستیدی کې دی هم اس کوم اساسي اقدام نه دی کړی دی. ښځې وژل کیږي مګر هیوادونه هیڅ اساسي اقدام نه دی کړی. زه ډیره هیله منه نه یم او د افغان ښځې په صفت موږ نړیوال ته دا ښیو چې په تیر شلو کلونو کې افغانو میرمنو ډیرې زیاتې پرمختیاوې درلودلې، ډیر پرمختګونه یې کړي دي.
د ښځو د حقونو له فعال مریم بارک سره په دې اړه مرکه وه چې د طالبانو چارواکي وایي چې افغان نجونې او افغانان د صبر ولري، دوی د نجونو د زده کړې د بیا پیلېدو باندې کار کوي او تر اوسه پورې زمینه نه ده ورته مساعده. په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبان حکومت په لاسو ولایتونو کې د عامه روغتیا لپاره د رئیسانو په توګه ملایان او قاریان ګمارلي دي. د دې ترڅنګ په نورو ولایتونو کې د عامه روغتیا ریاست مرستیالان د څنګه امیرانو او د روغتونونو مشران هم ویل کېږي ملایان ګمارل شوي. یو شمېر ډاکتران بیا وایي دا ډول غیر مسلکي ګمارنې د روغتیايي خدمتونو په وړاندې کولو او کیفیت ته زیان رسوي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت تیرونی مولا محمد ادم مسلم د کندهار د عامه روغتیا رئیس وګماره چې په یو مسلکي بست کې د یو مولا د ګمارنه له نیوکو سره هم لاوه. خو دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په یو ولایت کې د عامه روغتیا ریاست رئیس یو داسې مولا ګماري چې د طب په برخه کې زده کړې نه دي کړې. د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ د طالبانو حکومت تر دې مخکې په نهو نورو ولایتونو کې هم د عامه روغتیا ریاستونو رئیسان ملایان ګمارلې دي چې اوس هم خپلې دندې مخته وړي. له دې ډلې مولوي عبدالرحمن عبدالله د نیمروز، مولوي محمد طالب شاهد د هرات، مولوي محب الله بهاري د سمنګان، قاری ذبیح الله حسیني د جوزجان، حافظ عتیق الله فیضی د بدخشان، مولوي نقیب الله نوري د نورستان، قاری مظفر مخلص د کونړ، حافظ موسی طه د کاپیسا او حافظ سید الرحمن قادری د لوګر د عامه روغتیا پر ریاستونو کې د رئیسانو په توګه ګمارل شوی دی. هم دا ډول مخکې تر دې مولوي حنیف مصباح د غزنی، مولوي ضیا الحق دشتی د فرا، قاری محمد انور د کندوز او شیخ میرصدام د بلخ د عامه روغتیا رئیسان وو، اوس له دندو لرې شوي او له دې ډلې د ځینو ولایتونو د عامه روغتیا ریاستونه اوس د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د عامه روغتیا پر ریاستونو کې دا ګمارنې یوازې تر رئیسانو محدود نه دي. د دې ترڅنګ په ګڼو ریاستونو کې امیران، مدیران او د روغتونونو مشران هم د طالبانو اړوند کسان ګمارل شوي، چې تر ټولو وروستۍ اعلان شوې ګمارنه د ملا بسم الله باوري وه چې د اګست په 16مه د طالبانو حکومت د کندهار والي د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي وو چې نوموړی د میرویس حوزوي روغتون مشر ګمارل شوی. د افغانستان په جنوب کې یو ډاکټر هم تاییدوي چې د دوی په ولایت کې د ګڼو روغتیایي ادارو مشران، ملایان او قاریان ګمارل شوي. هغه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
روغتیا په برخه کې هغه کسان چې غیر مسلکي کسان دي یا په اصطلاح باندې ملایان دي، هغه کسان دي چې هغه طبابت په اصولو باندې نه پوهېږي، دا پر مهمو بستو باندې دي. مثلا کشف خانو ریاستونه یا هم د سیفیانې ریاست، نو دا په کارونو واقع منفي اغېزه کوي. منفي اغېزه یې دا ده چې دوی په قوانینو مقرراتو باندې نه پوهېږي.
دا ډاکټر هم دا شنوایی د دوی پروختون کې د غیر مسلکی کسانو ګمارنه لامل شوی چې د غیر مسلکی رویې لامل نیمایي ډاکټران خپلې دندې پرېږدي. په تیر جمهوری حکومت کې د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر غلام دستګیر نظری هم وایي د عامه روغتیا ادارو مشران که مسلکی خلک نه وي، پر روغتیایي خدمتونو او کیفیت څارنه نشي کولای او هم دا ډول قوانین نشي تطبیقولای. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
رئیس صحت عامه یا عامر
د عامه روغتیا ریاست مشران او عامران د صحنی خلک دي او باید د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مدیریت او څارنه وکړي. موږ استدلال نشو کولای چې د عامه روغتیا رئیس که مسلکی نه وي ستونزه نه لري. البته چې ستونزه لري، ځکه د عامه روغتیا داسې رئیس څارنه نشي کولای او کیفیت نشي تعینولی. همدا ډول موږ نشو ویلی چې که د چاپیریالي روغتیا یا د روغتیایي قوانینو د ارزونې عامران یا خپلی رئیسان غیر مسلکي وي، پروا نه لري. نو چې داسې ده کار څوک وکړي؟
ښاغلی نظری د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له روغتیایي سیستم سره سیاسي چلند ونه کړي او هڅه دې وکړي چې په دې ادارو کې مسلکي کسان پرېږدي چې عامو خلکو ته په ښه ډول خدمتونه وړاندې کړي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه چې ولې د عامه روغتیا ریاستونو په مسلکي بستونو کې ملایان ګمارل شوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د عامه روغتیا وزارت چارواکو ملت ته د حساب ورکولو په اونۍ کې ادا کړې وه چې پخواني مسلکي کادرونه یې هم له ځان سره ساتلي دي. د یادونې ده چې مخکې هم د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د ستونزو راپورونه ورکړل شوي او ویل شوي وو چې ټولو افغانانو ته روغتیایي خدمتونه نشي رسولی. د روغتیا نړیوال سازمان تېرونی هم د بودې بودیجې د کمښت له امله د دیرش روغتونونو د تړل کېدو خبر ورکړی و چې 9 میلیونه خلکو ته یې روغتیایي خدمتونه برابرول. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نړیوالو مرستو کمښت په ښځو د طالبانو بندیزونه او له دې امله د ګڼو موسسو د فعالیتونو بندېدل او د روغتیا څانګې په اړوندو مسلکي بستونو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارنې سبب شوي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه ټکنی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع ده. اروپایي ټولنې جګپوړي ډیپلوماټ نن تایید کړ چې یو سویډنۍ ډیپلوماټ له نږدې یو نیم کال راهیسې په ایران کې په بند کې دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف امبورل نن خبر اعلان ته وویل چې د دې ډیپلوماټ د راخوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. ځینې هیوادونه پر ایران تور لګوي چې د ډیپلوماټانو د نیولو له پالیسۍ څخه د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. نور تفصیل د احمد تکل په راپورټ کې.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل تایید کړی چې یو سویډنۍ ډیپلوماټ له نږدې یو نیم کال راهیسې په ایران کې بندي دی. سویډن پرون په غیر مستقیم ډول په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور تایید کړ او ویل چې یو وګړی د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې په ایران کې په توقیف کې دی. خو ښاغلی بورل نن نور وضاحت هم ورکړ او د دې ډیپلوماټ نوم او په اروپایي ټولنه کې د هغه دنده یې هم یاد کړل. بورل نن د پرمختګ په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره د اسپانیا کادیس ښار ته له رسیدو سره سم خبریالانو ته وویل 33 کلن جان فلډرس چې د اروپایي ټولنې لپاره یې کار کوو له 1500 ورځو راهیسې په ایران کې په غیر قانوني ډول نیول شوی دی. ښاغلی بورل وویل چې دای او د اروپایي ټولنې ټولې اړوندې ادارې د سویډن له حکومت سره په همغږۍ کې او د فلډرس له کورنۍ سره یو ځای د نوموړي ډیپلوماټ د خوشې کېدو لپاره نه ستړي کېدونکو هلو ځلو ته دوام ورکوي. نیویارک ټایمز پرون د لومړي ځل لپاره د فلډرس د نیولو خبر ورکړ او په یو راپور کې وویل چې ایران د برمته نیونې د ډیپلوماسۍ له تاکتیک څخه د کار اخیستو په ترڅ کې نوموړی نیولی. د راپور له مخې سویډنۍ ډیپلوماټ د تیر کال په اپریل میاشت کې له خپلو ملګرو سره ایران ته د سفر پر مهال د تهران په هوایي ډګر کې نیول شوی دی. وروسته له دې چې د سویډن یوې محکمې په 1988 کال کې د زرګونه مخالفانو د ډله ییزې وژنې په اړوند قضیه کې تیر کال یو ایرانی ته د عمری بند سزا واوروله، تهران په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې د جاسوسۍ په تور یو تن نیولی دی. د ستوکهلم یوې محکمې حمید نوري له نړیوالو قوانینو په سرغړونه او قتل مجرم پیژندلی و. د نړۍ ځینې هیوادونه ایران تورنوي چې د برمتنیونې له ډیپلوماسۍ څخه کار اخلي او د ایراني بندیانو د خوشې کولو په څیر د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره لویدیځ ډیپلوماتان بندي کوي. په مې میاشت کې ایران د اولیور واندی کاستیلی په نوم د یوې بلجیمۍ خیریه ټولنې 42 کلن کارکوونکی چې د جاسوسۍ په تور نیولی و له 15 میاشتنۍ بند وروسته له ایرانی ډیپلوماټ اسدالله اسدی سره تبادله کړ. اسدی په ایټالیا او پاریس کې د ایران د حکومت د مخالفانو لخوا په جوړو شویو لاریونونو کې د بمونو د الوزولو لپاره د پلان په جوړولو مجرم پیژندل شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې به واوري چې د خبريالان نړیوال فدراسیون په وروستیو کې طالبانو له زندانونو د نه افغان خبريالان د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو تر خوای د خبريالان او رسنیو په وړاندې د طالبانو د حکومت کړنې غندلی او د دوی په بند کې د پاتې خبريالان د خوشي کېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون که څه هم د طالبانو له زندانونو د نه افغان خبريالانو خوشي کېدل ستایي، خو وايي لا هم ژورنالیستانو او د رسنیو کارکونکو د خپل سرونیونو زورونی او بریدونو سره مخ دي. د فدراسیون نن یو اعلامیه کې لیکلي روانه میاشت او د تیر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو له زندانونو حبیب سراب، پرویز اتسرګند، محبوب حکیمی، عطاءالرحمن عمر، فقیر محمد فقیرزی، جان آغا صالح، حسیب حسیس، وحیدالرحمن افغانمل او شمس الله عمری آزاد شول. د خبريالانو نړیوال فدراسیون لیکي د خبريالان له بهرنیو رسنیو سره د کار کولو پتور نیول شو. د خبريالانو د ملاتړ ادارې د طالبانو دا ډول خپل سری نیول او زندان ته لیږل غندلي او ترې غوښتي چې د خبريالانو د رسنیو له خپل سری نیونې، توقیف او زورولو لاس واخلي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون یا آی اف جی دا هم لیکلي چې اوس هم افغاني اصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د طالبانو په بند کې دی چې د دې ادارې له قوله طالبانو د جاسوسۍ په تور تورن کړی او دوسیه یې محکمې ته وړاندې کړې ده. آی اف جی خپل اعلامیه کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته د خبريالانو د بېوزلۍ، نیونې او زورونې په اړه اندېښنه ښودلې او غوښتنه کوي چې د رسنیو د کار په اړه ستونزې دي د رسنیو د شکایتونو او سرغړونې د کمیسیون له لارې تعقیب شي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د طالبانو له زندانونو آزاد شویو خبریالانو سره خبرې وکړي، خو له دوی یو شمېر خبرو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی اجرایوي رئیس ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل وروسته یوه میاشت کې د خبریالانو خپل سرونی ونو د خبریالانو پر روان منفي اغېز کړی او د اطلاع رسونې بهیر له خنډونو سره مخ کړی دی.
اوس هم په دې ټینګار کوو چې مسؤلین هغه خبریالان آزاد کړي چې زندان کې دي. که څوک د نیول شویو خبریالانو په اړه کومه ادعا یا هم دلیل لري، کېږي چې رسنیو او خبریالانو سره یې شریک کړي. له دې پرته دې لومړیتوب ورکړ شي چې د رسنیو او خبریالانو د ستونزو په اړه سایل در رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د چیرنی کمیسیون لاري وڅیړل شي.
حادثه مو کړه د غوښتنو پاړه د طالبانو د حکومت د وانز به غلام مجاهد نظر هم واخلو، خو زموږ پښتنه یې جواب نکړه. وخت د طالبانو ل بیا ځلی رسیدو سره په افغانستان کې د خبريالانو خپل سری نیونی تر ډیره د طالبانو د استخباراتو لول شي. خو د ادارې د خبريالانو د نیونی پاړه هیڅ ډول معلومات رسنیو او خبريالانو سره نه دي شریک کړي. د طالبانو د حکومت وایندویانو بیا تر ادا کړی چې خبريالان د خپل رسنیزو کارونو په تړاو ندینه ول شوبی.
په ننګرهار کې په دې ورستیو کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره یو کتابتون پرانستل شوی. هغه ماشومان چې دې کتابتون ته د کتابونو د مطالعې او د غرض د زده کړې لپاره ورځي ډیر خوښ دي.
دا د هغه ماشومانو غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوی جوړ شوی کتابتون کې راټول شوی دی او د خپل خوښې وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی، په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد له لوري د 1,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی چې پکې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوي دي. په دې اړه د دغه ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې تیر کال پیل شوې وې، ماشومانو ته د لوست ترڅنګ پکې د بیلابیلو استادانو لخوا د ښوونځیو لومړني مضامین لکه پښتو، ریزی او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کیږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوي دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورځي وایي خوښ دي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی، دلته راځي کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد د دغو ماشومانو له ډلې دي.
چې کتابتون او درس یم او قرآن یم زده کوم او ټول ته سلام کوم او دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر انداسه نور څه موږ
زه دریم ټولګي څخه یم او هیلمن او دویم شانتي موسسې څخه چې موږ د پاره د کتابتون جوړ کو او هیله لرو چې آینده کې موږ ته داسې کارونه هم وکړي.
دا کتابتون داسې محل جوړیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی صادق الله صادق چې خپل کتابتون هم لري، د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولي او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعې سره آشنا شي، له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمینه ورته برابره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره، د ماشومانو د روحي سکون لپاره، د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره، د هغوی د راتلونکي لپاره یو ډیر غوره او ستر ګام دی. زمونږ په ټولنه کې له بده بخته چې په ماشومانو او کشرانو خو څکه چې په مشرانو کې هم په ډیر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنې، کتاب لیکنې او د کتابتون مینوال ډیر کم دي، حتی نه کم دي. که چیرې موږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او د ماشومتوب دوی د کتاب لوستنې لپاره روغ دي کړو او په دې لارې روان کړو، نو دا به د دوی آینده لپاره حترین لوی توفیر رامنځته کړی شي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري، لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکي ډاکټر محب الله زغم وایي. په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په ښوونځیو کې ورته نه تدریسېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټونکي ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنې وي او دوی ځوابونه غواړي چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پختنې بابیز گنی او جواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو د عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول